پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو په لګړای کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مدر ته راوړي. خبرونه به له عبدالحی کاکړ وو.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او 2 ټپیان شوي دي. طالبانو پروند په کابل کې یو خبریال نیولی او وهلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم پروند متحده عرب اماراتو ته ورسید. اوس هم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او 2 ټپیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ټول چې دا مرګ ژوبله پروند د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودېدو په نتیجه کې اوښتی ده. ژوبل عسکر د میرامشاه روغتون ته وړل شوي دي. تېری کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. تر دې وړاندې هم پروند په ټانک کې د پولیو د واکسینو پر کمپاین سوی برید کې یو پولیس وژل شوی وو. د ټانک تاڼې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12مه مشاړي ډی ټول د حمله په ګره شاده سیمه کې سوی. دغه په خبره په ډزو کې د پولیو کارکونکو ته څه زیان نه دی اوښتی، خو د هغوی د سره د امنیت لپاره موجود سپایي نظیر وژل شوی دی. د دې برید شماري چا تر اوسه نه ده منلې. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي هره سختریزه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبري ورسره کېدای سي. نوموړي پروند په اسلام آباد کې خبرالان ته وویل چې د تریکې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو په اړه د ریاست پالیسي واضح ده چې که آئین نه مني جنگ به ورسره کېږي.
د ټي ټي پی سره که د مذاکراتو خبره کیږي نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی، څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي نو موږ به هم ورسره روان یو. که داسې نه وي نو موږ پخا هم جنګېدلی یو او بیا به هم جنګېږو.
د پاکستان حکومت د تریکې طالبان پاکستان سره د نومبر له 9مې د دسمبر تر 9مې پورې اوربند کړی وو، خو ټي ټي پی ویلي چې دا اوربند ځکه نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوازنامې د سرغړونې په کول سره د دوی ملګري په نشه کړي دي. فوج په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د جمع اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره سوي ده. پروند سوی د مظاهرو کې خلګو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو غوښتنې دي ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمعیت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت یې کبنیونکي لوی کښتۍ بندي پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پروند پر ټویټر ولیکل چې د گوادر تحریک جایزې غوښتنې یاداشت کړي او په دې اړه به د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19مه بلدیاتي ټاکنو امنیت یې پولیسو ته سپارلی. د کمیشن ویاند سهیل احمد پرون مشال ډی ټول د لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کور هم ځای پر ځای کېږي. د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه په بلدیاتي ټاکنو کې د بیلابیلو چوکیو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا په 10 ضلعو کې 13,252 کسان ځانونه کاندید کړي دي. افغان او بخشي د طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبريال نیولی او وهلی دی. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنوي ته په لژلې یو خبر پانه کې ویلي. د کابل ټایمز ورسپانې پر خبريال سید راشد کاشفي د یو پروګرام د ویډیو جوړولو پر وخت تشدد شوی دی. د خبر پانه سره هغه تصویرونه عمل دي چې د کاشفي پر ملا د سخت وهلو نشانه نشي. مجددي دا کار غندلی او د طالبانو د رسنوي سره د ښه چلند غوښتنه کړې. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د خبريالانو خوندیتوب تجمن دي او د دې پیښې څېړنه وکوي. طالبانو د اگست 15مې په افغانستان کې حکومت پیل کړی. له هغه راځي په زورګونو خبريالانو د ځان خوندي ساتلو لپاره نور هوادونو ته کاډه کړې ده. د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنت د پروند متحده عرب اماراتو ته ورسېدې. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړیتوب د اسرائیلو اماراتو د اړیکو تر سمول وروسته دا د کم لوړپوړي چارواکي لومړی دوره ده. د متحده عرب اماراتو بهرنی چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهان د بنت هرکلی وکړ او اعزازي ګاډې ورته وړاندې کړ. د اماراتو د ولیعهد محمد بن زاید سره د فوجي اقتصادي اړیکو په اړه خبرې د دې سفر موضوعات دي. خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مور عبدالحی کاکړه اوریدل سره زور دن کو رپورټونه ته د پاکستان حکومت سره د وی میاشتې اوربند ختمول ورسته تاریخ طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او زل بیا بریدونه پیل کړی دی. په تیرو دوه ورځو کې د پولیو واکسینو په دوه ډلو حمله شوې چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي او یو زخمی شوی دی. په دې بریدونو کې د یو غازی مواری تحریک طالبان پاکستان چې ٹی ٹی پی ورته وایي منلې ده. څېړونکي وایي ٹی ٹی پی د حملو ته بیا ځکه مخه کړې چې غواړي د سولې مذاکراتو له بیا ممکنه پیل د مخه د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په بریټ کې یو پولیس سرتیری وژل او بل یې ژوبل کړی دی. نه قانونه وسله والی ډلې تریکې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانک په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویمه ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیسو سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایرل چې کوم دي هغه کو استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پولیس سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند نه غزولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعہ ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشی شوی. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې پریخه وای.
طالبانو غټه مطالبه چې ونه هغه دا و د دوی د 15 مهم کسان کوشش چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لکید مسعود او د اهم کسان نو حکومت کسان په شکل خو طالبان و چې کوم زمونږ مطالبه و زمونږ وختونه ونه پورونه شول. په دې کې بیا د خاموشی را لته چې تاسو پته ده چې سمبر میاشتہ چې خبر کې عامه پبلک سکول باندې حمله شوه پای کړی مشوان وجل شو نو دا اطلاعات چې غنې خبرې مخکې وی او ګیدی چې مهم کوشش ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړ حکومت چې په باندې داسې تنقید ونیسي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمول بسکول باندې حمله کړې وه پر مشمول وجلې وو په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشې کیږي.
د نړیوالو اړیکو او سیمیزو چارو پوه اجاز خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لري ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپلې ټولې غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډیر مهم دی.
د دې ټي ټي پی او پاکستان خبرانه پای کې افغان طالبان هم شامل دي چې ٹی ٹی پی مشان افغانستان کو زو کلا آزاد کړی نو آیا ای طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبرې دي او به ای دای باندې پرېشر اچي نه چې څنګه چې سمر حدا پورې چولې شي نو دا ټول سوالونه دي د نه په صورت کې کلیر کیږي سیچویشن او دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې یا سومالی او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه سمرا کنټرول دي.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپل ټولو یو سل دوه بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوخي خوولې و. خو د دسمبر پر 9مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر لمخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي خو په دغه کې هیڅ یو لوړپوري قومندان شامل نه دي. خو د مشال ریډیو د سرچینو لمخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8مه نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کی ویلی ول چې طالبانو سره خبرې ترې بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکومت سلامتیا او اړوند سیمو امنیت ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغستی او پرون ورسره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ملاتړ لپاره لاریونونه هم شوي دي. تحریک مشري د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزی او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې له بهره د ورتلونکو کب نیونکو مخه ونیسي. د گوادر په پرمختیايي چارو کې د ځایي خلکو ته برخه ورکړي. امنیتي ځواکونه د خلک نه په تکلیفوي او له ګاونډي ایران سره د سوداګري اسانه شي. حکومت ویلي کوښښ کوي چې د مظاهرچیانو سره د مذاکراتو له لارې جوړ جاړي ته ورسي. په اسلام آباد کې د دې تحریک ملاتړ د پرونیو مظاهرو په اړه تفصیل د ګوهر مسید په دې رپورټ کې.
دا هغه خلک دی چې د دسمبر په 12مه نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډي سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستله. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل
زمانو فرید احمد خان دے جو دے اسلام آباد والا پغور ٹاؤن توسیے کما او دل تک زون دے راتلو نن مقصد چ دے داد بلوچستان دا خلق سرا چاغد خپل حقوق دے پار راوتی دی او نہ صرف دا چ خپل حق دے پار راوتی دی بلکہ نور خلق کیم دا بلوچستان باغ خلق کی چاغد ډیر وخت نہ خپل حقوق نہ محروم دی دا غوی دے پاسی دو دا پار او دا غوی دے بیداری دے پار راوتی دی مون نن دا غوی دے سرا دے اظہار یگشت دے پار راوتی ازنګا مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدون کې زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موکې یو بل کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل
نقصان داشو باندھے
بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتل دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتی پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو سو زلا جرګی شوې دي خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه دا ورغله. د دسمبر په 12م تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهره نوټس اخستې دي.
د ګوهر مسید رپورټ. په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړی په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک به ساري ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړی سر کې د ځایي کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو یې دا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښتۍ یا ټرالرز په یو وار لسګونه زره کبان نیسي او د هغو نسل وژنه روانه ده. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار خراب کړی دی. د دوی دوه نور لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2009 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2009 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک په اقلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا درې لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لک کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12 نیټه مشال ریټول چې په دې وروستیو کې له سند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 سے 60 ہزار کلو آتا ہے، جبکہ
دو پیوہ ٹرالر کے لپنزو سخا شپیت ہزار کلو گرام مایان جائے گی او زموږ وړي وړي کشتیانی له 400 څخه 1500 کیلوګرام ماهیان نیول شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرام کبان نیسي او زموږ 1500 کشتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولای. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ چیرے روانی نزل حاغت تپوس کوم چتا تو دا گوادر کچھے معلومی تھی دے خبرو مگ پا نفسیاتی توگا زورولو او دا سی فکر مکاوو چی خپل خار تا نا بلکی اپردی حیوات تا روانی دا ہم دے لوجی خلق تنگ او پریشان اول
اس وجہ سے لوگ تنگ تے پریشان تے
دا گوادر ماہیگیر اتحاد جنرل سیکٹری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډیټول چې په تیرو 60 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښته به 1.7 کیلوګرامه مایان راوړل، خو اوس په دې رستو کې هر کښته 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 1200 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
10-15
کېجی سے زیادہ کوئی نہیں لا رہا. پبلسان کې لتیرو شاوخوا 2 لسیزورایسي بلوچ بلتون پالی ډلی د وسلوالي جګړې لالاري له پاکستان بلیدل غواړي. دوی دا کوي چې د هوادې په وسایلو قبضه کړي ده، خو د پاکستان حکومت وای دا یو موټي وسلوال دی چې د هند په لمسون هواد به ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسوالو ډلې سره ملګری شوی، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیا تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چې د گوادر یو وادي وګړي ځان له رواني او سوالي مبارزه سره تړلې نه بالو او دارنګ پارلمان یې هم هلي غوښتنی ورپوره نه کړې. دوی هڅه وکړه چې نېشنل پارټي کسانې منتخب کړل او ورپسې د بلوچستان نېشنل پارټي عمل کلماتي کامیاب کړ چې اوس په اسمبلی کې ناشته، خو هغه لا هم د دوی د اسنی تحریک ته راغلی نه دی. نو خلک تنگ وو چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایز غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستې دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
درنا پلور
ترجمه شم نو بیوټیشن جوړ شم
او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
چې دې توپان نشي موږ ویریږو موږ چې الله خیر روان راولو نه لویږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په اوکم 3 بجې او د سه شنبې یا 9 په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدی شئ.
مشال ریډیو ته اوریدونکو غوږی د میرامشاه بازار تاجرانو د مارکیټونو مالکانو نن یو وار بیا د حکومت لخوا د دوی د شو توانونو نه پوره کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی په خبره د سیمې د خلکو د بیا آباد کولو لپاره له بهره پاکستان ته لیږل شوې مرستې هم دوی ته نه دي رسېدلې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د سوداګرو د موضوع موضوعي په پام کې ده او اړوند ادارو ته د غید حل لپاره ویلي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
میرامشاه بازار تاجرانو مارکیټونو مالکانو پریس کلب مخې ته د توانونو معاوضو نه ورکولو ضد لاریون وکړ. حکومت نه غوښتنه وکړه چې د توانونو معاوضو او عربه چې ورته تیر کال جاری شوه چیکونه دې ورکړي چې د دوی په وینا حکومت یې سر کړي. دوی وایي حکومت انتظامی خپل د دوی د توانونو شمیر 20 اربه روپے لگاولے وو چې بیا یې ورته 10 اربه روپے جاری کړي. پاغه باندې هم بیا انتظامی حکومت جی آئی ٹی مقرر کړه. کم دکانداران تاجران دوی چې په خپل تصدیق کړي ول نو دوی په های کورټ کې ریټ وکړ چې های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړي. خو اوس چیف سیکرټری صوبائی حکومت بیا په سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کوي. نمیرام شاه تاجرانو یو مشر حاجی میر سادات وای
مش په در به عذاب شي کیم وړام شي کیم تکلیف کیم نقصانات مش تا ورسته دل آ چانه پټه نه ټول دنیا ته پاتا دو پر ملک نه مشتاری پیروغله هغه مشتا زنا ریلیز شوه دنا پوت شوه چې زلمانه جاي ټیم مشتا مقرره کړه تای کورټ ته لوري چای کورټ مشتا فیصله روکړه ایس بیچ دی بیا جنگوي بیا د کیسه ته پورته کوي دی وی جی مش پر کورټ درې می دې خلاف مش در وتلې غنن خو نه دا پہلا سردا اخری بھی مش داس احتجاج وی چ دا ٹرانزٹ لیا رے او دا حساب کہ تب دا بے مکمل بانی فہجام پر تلینا بیوی
نمیرام شاہ تاجرانو یو بل مشر خلیل خان وای کمے پیسے چراغلے نو چ کو نہ دے ورکڑی چ تاجران بیر تخپل کاروبار پیل کڑی
زربیاز سے جکیم نقصان شوای وا اگے پیسے پچے و چ اورا بندے ریلیز والے چ اورا او خستلش وی دی اڈیر کا سن پوتے شوی دی چ پیسے ریلیز دی کسی نہ پہ وشول تقریبا اتنم یشت یو کیس و چاله د بیا بیا و چاله د دد وایم کول د جاغه پیسے باندی ایس ہائی کورٹ دیغ دتا فیصلہ ور کڑی د میش د خالتا چ تو سدا د پیسے تقسیم شی ڈی سی دای او د میش د کی پی کے وزیر اعلی دای او وزیر اعظم دای دغه نا میش د ریلیف منسٹر نا و دغه درخواست چ دیغ د زر نظر دی خالتا په صحیح طریقه دا غاویر کو چکینا ویر کو چې دغه خلک د مسله حل شي.
شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د غستون زده سومیشتو نه دي متعلقه چارواکو ته ویلي زر سلاره جوړاوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلي بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې حکومت بیا د هغې لپاره معاوضې اعلان کړي. د میرعلي تاجرانو ته ویشل شوی خو میرام شاه لپاره 10 اربه جاری شوی پیسې په زنا تاجرانو کې ویشل شوی خو ډیرای لا هم پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې یو بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال ریډیو د اردن کوټه افغانستان د خبريانو ټولنې وایي په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه له 2000 زیاتې خبريالانې بیروزګار شوې او ډېرې هغه هیواد پر خودو تړل شوې دي. طالبان د اگست پر 15 کابل ترنه وتل او په دې توګه یې واک ترلاسه کړ. دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په څرګندېدو بندیز لګولې دي او خزینه خبريانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرطونه ایښي دي. بیروزګار شوی خبریالانی وایي طالبان په دې توګه له بشري حقوقو سره غړونه کوي او اقتصادي ناورین زی کوي. د طالبانو حکومت بیا وایي ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي خو په دغه اړه وضاحت نه دی ورکړی. زمونږ د همکار رپورټ ورو
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېرې خزینه خبریالانې له افغانستانه بهر ووتي او له ډېرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې د خپل دند له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لاس کالې پر رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتک سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبری اعلان ورځ سربلی پردوی باندې محدودیتونه وزکیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
خزینه خبری اعلان شي په تیرو دوه لسیزو کې د افغانانو غک نړۍ ته ورسوه. په سیمهیزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څنګه 400 خزینه خبریالانی په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړي ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنی او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت لستونزو او کړهونو ډک بولی.
یک نگرانی وجود داره. بله، بر کسایی که در کابل یا در
دوارو پاره اندیښنه شته، هم د هغو کسانو پاره چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاره چې له افغانستان وتلې. یو شمیر هغه خسي چې اوس هم د خبريالې په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغه وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغو په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه
ورکړي.
د آزادو خبريالانو حقوقو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبريالانو خپل دندې لاسه ورکړي او ډېرې د هیواد پریښودو تر شوې دي. د آزادو خبريالانو حقوقو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولی چې پرسنیو کې د خزو د کار مخنیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکر پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخاونه نیول شي او د ټولنې دغه 50% چې خځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب ورنه کړ خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې دونی می بجې شوې د ورځې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې په برید کې اوسکر وچل سوې او دوه ټتن سوې دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال لري ټول د مرګ جوړ بلخ پروند د سپینوام اباخي سیمه کې د سړک غاړي شخ بمونو چاودیدو په نتیجه کې اوښته ده. ژوبل اسکر د میرامشاه روغتون ته وړل سوې. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ځواري منلی ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي هره سختریزه ډله چې د پاکستان قانون مني خبرې ورسره کېدای سي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان کړ چې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسوالو په اړه ریاست پالیسي واضح ده چې قانون نه مني جنګ به ورسره کېږي. په اسلام آباد کې د جمعیت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره سوې ده. د پرون سوې مظاهره کې خلکو غوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبه ومني. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19مه کېدونکو بلدیاتي ټاکنو امنیتي پولیسو ته سپارلې دي. د کمیشن وایاند سویل احمد پر مشال ډی ټول د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کورم ځای په ځای کېږي. طالبانو پرون په کابل کې یو خبريال نیولې او وهلې دي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسمي په پلیشري یو خبر پانه کې ویلي. د کابل ټایمز ورځپاڼې په خبريال سید راشد کاشفي د یو پروګرام د جوړېدو وخت تشدد سوي. د خبريال د خبر پانه سره هغه تصویرونه هم مل دي چې د کاشفي پر ملا د سختو ولو نشانونه دي. د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنت د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته ورسید. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او اماراتو د اړیکو په سمولو وروسته دا د کوم لوړ پوړي چارواکي لومړی دوره ده.
مشال لړی دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د مشال رادیو اونې ځ خبرونه قانوني لاري اوري او ز بوريوال کاکړ مو د قربه په سرکلې کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې ل قانون پوهانو سره خبرې کوو چې په پاکستان کې د دریابونو د اوبو تقسیم څنګه او کله سوي وو. د دې لپاره د سوي تړون تفصيل څه دی؟ په پاکستان کې د اوبو لوی سرچینې کومې ځنې دي او په هغه کې د خیبر پښتونخوا برخه څومره ده؟ خیبر پښتونخوا د پاکستان د ټولو اوبو 100% برخه لري. آیا وفاق چې له خیبر پښتونخوا کومي اوبه اخلي د هغه پیسې پر وفاق پاتې دي او کڅنګه که پاتې دي نو څومره دي او آیا وفاق د آئین لمخې پر دې تړلې دي کنه چې خیبر پښتونخوا ته به دا پیسې ور ادا کوي؟ دا اول دې موضوع سره تړلې نوري پښتنې هم د څېړونکو او قانون پوهانو مخې تجدو د جواب اوریدو لپاره یې د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د آئین لمخې پاکستان یو وفاقي ملک دی او په دې کې بیلابیل قانون ژوند کوي. دا قانون او په ځانګړې توګه ملت پال ګوندونه د وسایلو پر تقسیم او استعمال یو شمیر نیوکې او اعتراضونه لري. په دې قدرتي وسایلو کې یو هم اوبه دي چې د دوی په وینا نه یې ویش پر انصاف ولاړ دي او نه هم د استعمال لارې چارې قانوني دي. په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د اوبو د ویش لپاره له نن څخه څه باندې 10 کال وړاندې یو تړون سوی وو. د خیبر پښتونخوا د اوبو او انرژي برخې څېړونکي احمد کونډي د دې تړون په اړه وایي.
1991 کې یو اکارډ شو او استوایي ارسا اکارډ انډس ریور سیستم اګریمنت چې کوم لیکر دا شوی وو د کې د اوبو تقسیم د صوبو منځ کې شوی او کم کې با د خیبر پښتونخوا د کم دا 8.78 میلیون اکر فټ اوبو ملاوېدلې.
دا تړون چې کله کې دی نو په هغه وخت کې په وفاق او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن خیبر پښتونخوا کې د چا حکومت وو. د پښتونخوا پر قدرتي زیرمو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر سید علم مسید په دې اړه وایي.
دا یو لوی کې چې کم د نواز شریف حکومت وو دلته ان پی ور سره د ای جی سره ملګری شوی وو. نو فرید طوفان په وخت کې د زراعت منیسټر وو او چې هغه موسم چې کوم وو نواب جان حسین علی خان هغه د فایننس منیسټر وو. نو دې کینول چې اوبو میده په خو دا باید کې خیبر پښتونخوا ته 40% هغه اوبو ملاو شوې چې کوم د زیر مخکې د انګریز په منصوبو کې استعمال شوې او 40% دی وی چې نور ته چې تول شي نو نور چې تولم تر نه پرې نه دي شوی دا اوسه پرې چې کم دا څومره وبدلې دي دا هم خړلې دي نو موږ ته په هغه کې عملی طور باندې صرف 0% او کومې لو شوې دي دا منصوبه دا مهدا د 1990 د اوبو مهدا په دې کې دوی تر کابل خرڅ کړی دی په خبرو کې په دې کې دوی چې کم سره وخت دی خیبر پښتونخوا دا غه د منځ وخت نم کم ګڼل دي په دې کې دوه کم 50% او 75% کړی دي او 10% 70% کړی دي 3% بلوچستان ته ورکړی دي او خیبر پښتونخوا ته 3% 0%
احمد کنڈی وای پر دې تړون ډیر سکالا وشتي خو بیا هم د د پوینا خیبر پښتونخوا د خپل برخي او به نسی استعمالولای له نوموړي میو پښتل چې د دې وجه څه ده نو هغه ویل چې وفاق له صوبې سره کړي ژمنی نه دی پوره کړي
هغه وجه دا ده چې نن په د خیبر پختونخوا کې د نهرونو نظام چې کم وفاق حکومت معاهده کړې وه هغې سره دا هم وعده کړې وه چې د خیبر پختونخوا ته به یو پراجیکټ ورکوي هغې نومو چشمه لفټ کنال اریګیشن سیستم نو اوس خبره دا ده زموږ چې کم سالانه د خیبر پختونخوا اوبه دي هغه دې ټایم 5.78 میلیون ایکر فیټ اوبه استعمالیږي او دا 3 میلیون ایکر فیټ اوبه چې کم دي سالانه زموږ نورې صوبې استعمالی لګیا دي هغې کې پنجاب او سندھ شامل دي
د ویل چې په دې اړه یو څېړنه کړې او هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته هم وړاندې کړې ده د په وینا د هغې څېړنې له مخې وفاق یوازې د اوبو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نږدې 650 ارب روپۍ پوره وړی دی
نو دې باندې ما چې کوم دی یو ورکینګ پیپر تیار کړی او د 30 کالو کې د خیبر پښتونخوا چې کومې اوبو نورې صوبې استعمالی لګیا دي هغې قیمت کم او بیش 600 ارب روپۍ جوړیږي سمرا 600 ارب روپۍ جوړیږي د 30 کالو چې کم موږ ته نه ملاویږي نورې صوبې استعمالی لګیا دي دا هر صوبې ته د دې یو پراجیکټ وعده کړی وه هغې کې د خیبر پختونخوا سره د چشمه لفټ کینال پراجیکټ وعده وه د پنجاب سره تھل کینال وعده وه سندھ سره د رینی کینال وعده وه او بلوچستان سره چې کم دی کچھی کینال وعده وه نو نورو صوبو ته دا خپل پراجیکټونه میلاو شو او دا خیبر پختونخوا واحد بدقسمته صوبه ده چې کم کې د اوبو حصه خوشته ده خو نهرونو نظام نشته دی کم له وجه زموږ زمینداران غریبنان اوبځکې چې کمې دي دا بنجرې پرتې دي
اوس پوښتنه دا ده چې خیبر پښتونخوا د پاکستان په ټولو اوبو کې څومره برخه ورکوي او له کومو دریابونو یې ورکوي د پښتونخوا پر قدرتي زیرمو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر سید عالم مسید یې داسې بیانوي
اوبه چې کم د پاکستان ټولې اوبه دي یو خو د پاکستان کې د پنجاب د 500 دریابونو چې پاکې ستلج بیاس راوی چناب جهلم اباسین خو د دې دریاب نه دی نو اباسین چې کم خیرآباد باندې اوبه تیریږي نو دا ته ریم سټیشن وایي دې کې نافیږي چې څومره اوبه زموږ صوبا د دې خو صوبا ورکوي د صوبې دې خو برخه دغه د پاکستان ټولې اوبه 1.2 میلیون ایکر فوټه دي او موږ ورته 2 میلیون ایکر فوټ دلته ورکو یعنی د پاکستان د اوبو 80% دا د هغه نه بعد د ټوچی د درتوی کوهټ دوی ټوچی دریا ګومل دا ورکو د ژوند په دریا ګومل تر ازي هغه ورکو هغه بل دین علاوه دي دا بارني او بدن علاوه دي نو موږ د پاکستان اوبو ته چې کم نه کم حساب ورکو نو دا 2.5% اوبه ورکو او موږ ته په جواب کې صرف 0% اوبه ملي
که څه هم په پاکستان کې ملتپال ګوندونه څو ځله په واک کې راغلي خو د اوبو دا تړون له 1991 کال راهیسي هماغسې عملي اوسېدلی دی له څېړونکي ډاکټر سید عالم مسید څخه مې وپوښتل چې دا تړون پر کوم اساس غیر آئینی بولي هغه یې دلیل داسې وړاندې کړ
د دې اصل کې دا غیر آئینی ځکه دا چې دا معاهده به د مشترکه سیشن د پارلیمنت ته پېښ کوله په وخت کې پېښ نه شوله دا به د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی نه منظوروله هغه هم نه وشوله نو په دې کې دا د سره نه آئینی ده نه دا نیخ په نیخه انکار کول په کار دي ترمیم خو به هله پکې کوو چې دا ومنو او چې کله ومنې ترمیم ورکوې نو بیا به د پنجاب ووټ خامخا اخلي نو هغه موږ ته تاوان کوي
اوس پښتنه دا ده چې که د خیبر پښتونخوا حکومت وغواړي چې د اوبو په برخه کې خپله قانوني برخه زیاته کړي نو د دې لپاره به څه کولو ته ضرورت وي ډاکټر سید الله مسید وای د دې لپاره لومړی په صوبه کې د نهرونو نظام ته ضرورت دی، کوم چې د د پوینا د وفاق ذمہواری ده.
بدون دې نشي به پکې کولې، بدون صرف دمر کولې چې د سلور فیصد او به چې کم په اباسین کې سی لاندې پنجاب سیم ته دغه وې چې موږ چتو دغه وې چې تول باندې اسیم د گزارل کیږي، خو بهرال کده وې چې تم شي د هغه د پاره بیا وفاق ورته وای چې دا اوس ته منصوبه جوړه کړه. حالانکه دا سمره دیمونه جوړ شوې دي، دا سمره بیراجونه جوړ شوې دي، دا سمره چې نهري نظام په پنجاب کې جوړ شوې دي، دا ټول د وفاق په پیسو باندې جوړ شوې دي او موږ ته وایي چې ته په خپلو پیسو باندې جوړ کړه.
نموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې د اوبو د قانوني ویش لپاره باید هماغه نظام په پام کې ونیول سي کوم چې د پښتونخوا په کلیو کې رایج دی. د دې په وینا دا نظام د اوبو د ویش په اړه له نړیوالو اصولو سره سم دی او هم د دې پر منلو به پښتونخوا ته پر اوبو خپل قانوني حق ترلاسه کیدای شي.
زمونږ په کلو کې چې کم د اوبو نظام دی همدغه انټرنیشنل واټر دی، یعنی چې کم اوبه ستا تاسو کله مخکې دی دغه نه بعد زمون منځ کړی کې دی زمانه بعد دی بل سړي لاندې کلې زما خپلک دی تاسو خپلک دی د لاندې بل خپلور دی دا د پاکستان اوبه دی. په دې کې پنجاب چې کم پنځه دریابونه وو د پنجاب دی د اباسین ته د سره د پنجاب حق نشته دی، دا د په منځ کې پنجاب شته نه، دا اټک دا میا وادي چې کم دی دا د برخه نه دی، دا زمونږ وطن دی. د دې اټک نوم د دې تکسیل نوم ټکشلا وو، د دې میا وادي نوم منځولا وو، میاوالی د بنو تحصیل وو، اټک د پېښور تحصیل وو. ته د یو یونټ د خاتمې نه بعد دلته کس طرف ته د اباسین ځان راورسولو او د هغې نه بعد یې بزام د اوبو مالک کړو. د دوی حق چې سره په کې شته دی نه، دا پښتون دی سره یې کې دی او بیا سیندې دی.
اوس پښتنه دا ده چې د ملتپالو او نورو لخوا د اوبو پر تقسیم اعتراضونو ته د پاکستان اساسي قانون یا آئین څنګه ګوري. قانون پوه عبدالرحیم وزیر وایي آئین په څرګنده توګه د دې وضاحت کړی دی چې قدرتي وسایل به لومړی د همهغې سیمې د ولس په خدمت کې وي چې چیرې پیدا کیږي.
نو دا خو داسې کار دی چې آئین په دې حواله سره ډېر واضح ویلي دي. یو خوول د خبره دی کوي که نه چې په کوم ځای کې یو څه شی داسې لکه فرض کا نیچرل ریسورس شول، قدرتي چې کوم وسایل دي، معدنیات شول، ګیس شول، کوئله شوه، نور مینرل شول، دا چې په کوم ځای کې پیدا شي یا د اول نه دوی موجود وي هلته، نو په دې باندې هغې علاقې حق ته اول چې د هغې ضرورت به پوره کیږي او په هغې نه بعد به نور عمر ته سي. نو په دې حواله سره دا یوه خبره خو آئین ډېر زیاته واضحه ټکو کې لیکلې شوې ده که نه. یو سل اته باندې پنځوسم آرټیکل دی.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر زاته کړه چې د آئین لمخې وفاق پر دې تړلې دي چې خیبر پښتونخوا ته به د اوبو په مات کې پاتې پور ټول اور ادا کوي.
چې کله د سودې نه وفاق فائدہ اخلي لکه مول د خیبر پښتونخوا مثال به ورکو کنه، خیبر پښتونخوا اوبه دي، د خیبر پښتونخوا ګیستای او نور هم ورسره تړلې دي شایونه دي. نو د دې کچرته اوبه بل ځای ته ځي نو دې به رایلټي ورکوي. رایلټی دا دی چې مطلب ظاهره خبره ده لکه د هغې په مناسبت سره څونه اوبه دوی ته پکار دي د هغې به هغې دوی ته پیسې ورکوي. او په دې باندې تقریبا اوس په اتلسم ترمیم کې مین کوشش هم دا شوی و او دې ته سرغړونه شوې په دا اویا کالو کې ولې چې دوی د وړې صوبې چې کمی دي یا د صوبې دي د هغې په حقوقو باندې دوی سواره و قابض و. نو په اتلسم ترمیم کې دغه شی شو وشو چې دا حساب کتاب کلیئر شو. دا حساب کتاب داسې زفا شو د خیبر پښتونخوا چې څونه پیسې په دې مت کې وفاق ته پاتې کېدلې، یعنی وفاق چې څونه قرضدار و، نو هغه حساب چې وشو نو په کربونو روپۍ وفاق اوس هم قرضداره دی. صرف په دې مت کې چې دوی رایلټي مت کې هغه پیسې په ټایم باندې نه دي ورکړي، نو وفاق باندې لازمه ده چې هغه به خامخا په دې مت کې څونه پیسې جوړېږي د صوبې ما به ورکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونۍ خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د اوبو د تقسیم تړون او پر هغه د اعتراضونو په اړه د څېړونکو او قانون پوه خبري واوریدي. په بل خبرونه کې به د یوې بلې داسي قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې نیغ په نیغه د ولس له ژوند سره تړلې وي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د رڼا پر لور 19 پروگرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبالی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا پر لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. د ارغزو ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې په دې ضلع کې له 500 زیات د جنکو داسې سرکاري سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاد ده. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د یوې استاد له وجې ټول ماشومان زده کړې نشي ترلاسه کولی او وخت یې ضایع کیږي. د ارغزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلع مشر نبیله ناس مشال ریډیو ته ویل چې په بره ارغزو کې د استادانو کمی زیاته ده. هغې دا هم ویل چې له دوی سره تر اوسه د 500 زیات داسې سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاد د ټول سکول لپاره ده. نوموړي وویل چې د استادانو د کمی مسأله زیاتره په پرایمری سکولونو کې ده.
زیاتر موږ سره چې کوم دي کنه خاص کر هغه کوم دي اپر کوم دي هغه کوم شته دي لکه لور کوم شته دي داسې پرایمری کې لکه مسله ډېره کنه ځکه چې پرایمری والا چې دا ریکروټمنټ کیږي کنه ایټه پترو راځي 12 سکیل باندې سره لکه ته اپایمنټ کیږي او 15 چې کوم دي دا پوسټ ویکنٹ پاتې وی پروموشن ته نو موږ سره لکه دا پوسټونه اوس 15 سکیل والا پوسټونه موږ سره ډېر دي او 12 سکیل کې داسې دي چې هغه ځین د سکول نه جراغه دواړه خالي دي 12 خالي دي 15 خالی دي نو دې د وجه چې کوم سکولونو کې موږ سره 12 سکیل ټیچر د بس هغه سنگل سکول ټیچر ده ان کې سره کله کو ته لاړ شي بس به دغه مسله جوړ شي سکول په شاته بنديږي کنه.
نبیله ناس تا هم وایي چې په ارغزو کې د جنکو د سکولونو د خزینه استادانو په ګډون ټول شاوخوا 1200 سرکاري ملازمین دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال په ارغزو کې د جنکو یو سل واویا پرایمري، 8 سلویښت میډل، 9 های او 2 هایر سیکنډري سکولونه دي. نبیله ناس وایي چې د لکانو په مقابله کې د جنکو سکولونه کم دي.
اوس موږ هغې لپاره بله طریقه ګورنمنټ هغه کړې ده چې هغوی و چې تاسو پی ټی سي تھرو هایرنګ باندې تاسو کس اغستی شئ نو هغه موږ دې په سلسله کې لکه بلکې ډیو چې کوم دی زموږ هغې وایس میسیجونه هغه کړل که نه او خلکو ته یې هغه ورکړه چې کنکه لوکلي او انکیس لوکل ملاو نه شي او رکزي خلک که نه نو خیر که نان لوکلي وي نو هغه چې څوپور د ایټا کینډیډیټ موږ ته نیم ملاو که کالي که دوی که درې که نه هغه پوسټونه فیل کیږي نو هغه پورې هغې هر سکول دپاره هغې اپلای کولی شي دا ګورنمنت پی ټی سی زمونږ پی ټی سی اکاؤنٹ ګورنمنت هغه دی که نه د 20-25 هزار سیلری به دې ته پرایمری ټیچرې ته ورکوي.
د ارغزو اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې اکثره استادانې د نورو سیمو نه برتې شي او هغوی د امنیت په خاطر په دې ضلع کې استادې ته زړه نښه کوي نو اکثره په رخصتیانو وي. په ارغزو کې د جنکو د تعلیم لپاره کارکوونکي خالده ارغزی بیا وایي چې په دې ضلع کې سکول ته د تلونکو جنکو د تعلیم شرح 83% ده. هغې زیاته کړه چې په بره ارغزو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکولونو ته زیان رسېدلی و چې له وجې سکول ته د تلونکو ماشومانو جنکو شمېره کمه ده.
نو اپر اورگزئی اسکولس چکم دی التا تعداد زیاد نہ دی اسکول گوئنگ فیمیل اسٹوڈنٹس والا بیکاز التا سو ڈیمیجز شوی دی ڈیو ٹو دا وار اگینسٹ ٹیرر او دین علاوہ چکم دا لوور اورگزئی اسکولس دی التا چکم دی اگر ٹول آلموسٹ آل اسکولس آر فنکشنل ٹول اسکول فنکشنل دی او اورگزئی ڈسٹرکٹ کے آلموسٹ 30% دی اسکول گوئنگ فیمیل اسکول گوئنگ ریشو.
پرزو کې د 2013 او 2014 کلونو په منځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو. د دې ضلع اوسیدونکي وایي د ارغزو په زیاتره برخو کې په پوځي عملیاتو نامنۍ کې وران شوي سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي چې پکې یو شمېر د جنکو هغه هم دي. په ارغزو کې د تعلیم یو بل مبارز عیسی خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه په دې ضلع کې دا مهال د هلکانو 1400 جنکو 2 سلویښت سکولونه غیر فعال دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سکولونو د غیر فعالېدو یوه وجه د استادانو کمی هم ده.
حکومت د دې والا کوم سټاپ دی نو هغه بالکل نو لوکل دی د پېښور د چرسدې یا د کوهاټ خلک دي نو هغه په وخت مطابق ډیوټي نه کوي نو بل حکومت لوکل خلک دي نو هغه ایجوکیشن نشته نو دې د واجه ګوره د کوم څه د فیمیل تعلیم دی نو دا په دې خلکو باندې دا اثرات غورځي هلته بالکل یو خپل لوکل ډیر کم مثانې دي چې هغه به لوکل ملو شي
بل جو خبر ادا کی خاص کر ریڈیو سے چیر مو دیتا پارا ایٹا سو سو زالے مو ایٹا ٹیس ارینج کرل وہ دا چپی مل نشتا چا دا کم ٹیسٹونا ری چا دا پاس کی چا دیو خپل مکمی خلق مو خپل سکولونو کے ایس جیس کو وہ برحال مو یو چیر دا کم ٹیس دا خلق پل کئی یا دا پی مل پل کئی جو دا پارا پکار خاص کر یو کٹا ہوتا وسطی وہ آر سڑے گورا چا کور کی خواما خوا آر یو مثال یا کلی کی یو میسوی وہ دا میس دا واجب دا کم چا دا زائی خلق تی دا با خپل پیمل سکولونو تم لگی دی میس دا واجب بیا لگی دو حکمات پوسا پورا بلکل ماغا صرف غبارونو و بیانونو پورا محدود دی ای چیم ندی کردی بلکل ایجوکیشن بلکل زیرو برابر دی خاص کر پا رکزو کے
اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو د رڼا بلور خبرونه اوري د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاري هم اوري دی شه طریقې سدا سدا د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شه
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اور ادن کو د مشال ریډیو د رڼا پلور خبرونه درته وړاندې کوو نن په خبرونه کې د اورګزو ضلع د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو د اورګزو د تعلیم محکمې چارواکي وایي درې کاله مخکې د اورګزو ضلع په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره 2.5 زره وه چې اوس 3.5 زره ته رسیدلې ده د دوی په خبره د تعلیم په وړاندې لوی خنډ په ځینو سیمو کې بد امنی ده چې لکه بلې په استادانو زده کوونکو کې ویره ده د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه اورګزی وایي چې په دې سیمو کې حکومت د تعلیم د لازمي کولو تر څنګ یو شمېر نورې ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي نوموړې زیاته کړه چې په اورګزو کې په سکولونو کې د سهولتونو کمی غربت او کلتور له وجې هم خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه استوي هغې زیاته کړه چې تعلیم یو بنیادی حق دی او باید ریاست اولس ته د بنیادی حقونو ورکولو خپله ذمهواري پوره کړي
څورو پورې خبره د ایجوکیشن دی نو څورو نوی مست ایریاز دی هغه ټول هم اندې صورتحال نه تیریږي خو ډیر زیات کوم پاتې ڈسٹرکٹ سی آگا ایجوکیشن لحاظ سر آغا سوچ کو مومن دی اور بے غنم ڈیر زیاد صورت حال سے کم خراب دی آگا دورک صحیح دے واقعی دا ٹولو ایجوکیشن صورت حال خراب دی ام میل اور ام فیمیل کا زنانہ دی اور کالکان دی دوڑ اسکول نو حالات خراب دی خود بیا اسپیشلی سرنگ ٹولی دنیا کی بھی بیا ڈیر زیاد سکم سفر کی گی آغا خزی بھی ویرے چخت و ایجوکیشن تا خلق دورا زیاد توجہ نہ ورکی
د اورګزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلعي افسر نبیلا ناس وویل چې حکومت د غلطه په یو شمېر سکولونو کې د بیا ودانۍ کارونه پیل کړي او هیله ده چې ټول به ظرف فعال شي نبیلا ناس یاته کړه چې دوی له اورګزو څخه د استادانو د برتیانو لپاره اشتهارونه ورکړي هم وو خو چا ورته هم درخواست ونه لیږه نو مجبور شول چې د نورو سیمو جنکې پی برتی کړي
کلانو ډیر دل ته خو داشته دي چې دا بعد چې مړی دام ډیر ده خو چې داشته بعد شي شلو کنا ولې حکومت خوار نور سوچینو د سکار دی وای کنا چې دا تاسو لوکل باغستې کیږي ا لوکل چې کوم ای ډاټا سٹور کې هغه غي پکې خا مخا باغ ټیسټ دغه دوه مگران چې هغه سو پاس کولې شي نو د دې وجه هغه پوښتنه مونږ ته بیا بیا وکړ پاتې کیږي بس دا دوه ځلې دا مونږ ته وکړ پاتې شو نو ملګر ټول دا د سیمل کې مونږ سره سنگل سکولونه ټیچران شته د میل کې ای خواران چې سکول هغه چې سکول په شاته بند شي نو تاسو پوښتنه دا حل کې پوښتنه به څنګه دا کېته پوښتنه خو چې بچي خو اپوینټمنټ نه دکېږي اپوینټمنټ کوو چې هغه اپوینټمنټ کرایټیریا باندې څه پوره شي نو څه نو تاسو غوډه وځي پاتې یارسه
د اورګزونه د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي غزن جمال مشال ریډیو ته ویل د زیاتره سکولونو د بیا بدانۍ کارونه پیل شوي دي حکومت غواړي چې په دې سیمه کې د جنکو سکولونو ته زیات پام وکړي نوموړي زیاته کړه
زه دیوم دې کې ولا باندې کې دي کې یو کلاریفیکیشن ضروری ده زمونږه ک تاسو پر کیپټا سکولونه وګوره نو پر کیپټا مطلب لکه آبادی مطابق ک تاسو وګوره کنه په کاغذونو کې د اغه نه زیات کلونه زمونږ په ماج ډزلا کې دي. چا پکې اجرې جوړې کړې دي، چته پکې استادان نشته، چته په کاغذونو کې سکول شته خو حقیقت کې نشته. نو مخکې نور نوي سکولونه جوړولو نه مخکې ضروري خبره دا ده چې کم دا زاړه جوړ دي، دا خو مونږ مخکې ټکو کنه. نو مونږ په فیمیل ایجوکیشن دی یا میل ایجوکیشن دی، مونږ دې کې بایفیکیشن نه دی کړی، خو د کې مونږ اولنی کوشش دا کړی دی چې کم ډیفیشنسی زمونږ آیا د زنانو سکولونو کې دي یا زمونږ په هغه کې دي. که د هغې په ټیچرس کې، نو مونږ ټیچرس فرسټ اولنی کال کې 790 استادان مونږ په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې صرف اور اگزی کې اغستی دي. ورسره مزید یو 500 استادانو اشتہار مونږ اوس ورکړی دی نوی جاب لپاره. نو مونږ هغه کې داسې کړی دي چې مونږ خپل ټول اور اگزو کې مونږ خپل ټول سونه سکول دي مونږ میپ آؤٹ کړی دي. هغه کې د قوم مطابق بیا مونږ کتل دي چې لکه یو څو زمونږ داسې قومونه دي چې هغه ځای کې زمونږ سکولونه په نسبت نورو قومونو زیات دي. نو څه کم کې بیا کم دي، لکه زه به تاسو ته اگزامپل راکم. اس ماموزه کوم تاسو وګورئ نو دی کې 7 پرائمری سکولز دی د جنکو اور ان پرائمری سکولز دی د لکانو. د جنکو د پر د کې مونږ سره یو میډل سکول هم نشته، نه هایشتا نه های سیکنډری شته. اور دا زمونږ تقریبا په کومون لیاز باندې دا زمونږ دریم نمبر ټولو نه غټ کوم دی ماموزه یې دی. نو مونږ اوس کم از کم د اوو سکولونو کې یو سکول مونږ اپګریډیشن د پر ورکړی دی.
اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې را ل اجازه راکې. د خدای پامان.
She keeps saying